سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازم ریډیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو ګڼ شمېر مهم موضوعات راخیستې دي چې یو موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسون ده چې وایي د دې کمیسون هغه کارکوونکي به سرنولې ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکوونکي دا کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. یو شمېر نور مسایل هم راسره دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته رسیدلی دي. جرمنی په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي، او د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه ساحه کې له 5 میلیارد ډالره پانګونې په شا شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد یې له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي.
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس له څلور د شو ولایتونو څخه زمونږ اساس توکي چې په هغې کې طبي کڅوړې او بایومتریک ماشینونه دي مرکزي کمیسیون ته رارسېدلي دي.
ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په مخ کې خلاص شي او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته به واستول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همدار زیاتوي چې د اتو ولایتونو د نتایجو فرمونه د معلوماتو د ثبت مرکز ته استول شوي دي، او وروسته له دې چې له دې ډلې شپږ زره فرمونه د سکن او تصفیه په ګډون د ځینو پړاوونو له تیرولو وروسته په سیستم کې شاملولو ته چمتو شوي. ټاکل شوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 16مه اعلان شي. د فاریاب چارواکي په یوه هوایي حمله کې د شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل د شیرین تګاب لپاره د طالبانو ولسوال نوراغه وسیق او څلور نور ملګري په یوه هوایي حمله کې ووژل شول. داملان راغه وسیق د شیرین تګاب لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال و. هغه له ملا شاولی سره چې په سعادت مشهور او د عشر زکات د ټولولو مسؤول و، او د ملا هدایت الله په نوم د طالبانو د سرې قتل یو سر ګروپ او دوه ساتونکو سره یو ځای ووژل شو. د ښاغلي یورش په وینا دا کسان د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په داسې حال کې چې په یو سراچه موټر کې ششپر نومي کلي ته روان و په هوایي حمله کې په نښه شول. جرمني په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي. دی پی خبری آژانس د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د یو چارواکي له قوله چې نوم نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې جرمني به دا ډله افغان پناه غوښتونکي د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته واستوي. د احصایو له مخې د 2016 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې ټول 680 افغانان له جرمني نه ایستل شوي دي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي ټولنه که ګډ کار ونه کړي نو د 2015 کال په پرتله د زیات شمیر غیر قانوني کډوالو له بهیر سره به مخامخ شي. هورست سیهوفر نن د جرمني بیلډ ورځپاڼې ته وویل اروپایي ټولنه باید د خپلو بهرنیو سرحدونو د کنټرول لپاره هڅې چټکې کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران د تیلو وزیر نن وویل د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه ساحه کې له 5 میلیارد ډالره پانګونې څخه په شا شوی دی. دا مطلب نن د ایران د تیلو وزارت پر رسمي ویبپاڼه د بیژن زنګنه له قوله داسې مهال خپور شوی چې پر ایران او چین د واشنگټن فشارونه په زیاتېدو دي، او دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د متحدو ایالاتو او برتانیا د سمندري ځواکونو او ایراني پوځیانو ترمنځ د تقابل څو پیښې شوي. وروسته لدې چې د 2013 کال په اگست میاشت کې د فرانسې ټوټل شرکت د جنوبی فارس حوزې له انکشافي پلان څخه خلاص واخیست، د چین د تیلو ملي شرکت په دې پروژه کې تر ټولو لویه پنګونه درلوده. د نړۍ د طبیعي غاز تر ټولو سترې زیرمې د فارس د جنوب په حوزه کې دي. په کاسو کې نن خلک له وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین وروسته وشوه چې د فساد، وزګارتیا او له ګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم و. د سربیا سره د سولې معامله که موافقه پرې وشي نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کاسوو غړیتوب ته لاره پرانیزي. د کاسوو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشره والدیتی داکا له لومړنیو کسانو څخه ون چې نن په سیمه ایز وخت د سهار په 2 بجو یې خپلې رایې په پلازمینه پرستینه کې وکارولې. میرمن داکا د کاسوو له ټولو خلکو وغوښتل چې د ماښام په 2 بجو د رایې ورکولو د مرکزونو له بندېدو مخکې رایې ورکړي. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره تر وسې د هیواد د وګړو د زیات ګډون غوښتنه وکړه. هغه پر فیسبوک په یو پیغام کې ویلي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې نوی حکومت باید د کاسوو د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره هڅه او له پرتو ستونزو سره مقابله وکړي. د کاسوو په انتخاباتو کې څه کم 2 میلیونه خلک د رایې ورکولو په شرایط برابر دي چې د کاسوو د پارلمان د 160 غړو د انتخاب لپاره به رایې ورکوي.
تاسو موږ غږ لاسه دی رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل هغه کارکونکي سرنوالۍ ته معرفي کوي چې د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه کړي.
د بلګې په توګه د محل رئیس رزل شټ کې 150 رای رسوي. مونږ به د دې مرکز یا محل کارکونکو سرنوالۍ ته معرفي کړو.
دغه د انتخاباتو د کمیسیون د پخواني کمشنر امام محمد وری ماچره مرکه هم کړي.
دا چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه لري چې په رزلټ سره کې څه لاس وهل دا، نو دا د هم د یو د اندېښنې وړ خبره ده. نو کمیشن باید دغه حالات باید جدي پاملرنه وکړي.
د نوی سفر کې پنوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو لامل په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه کړې ده.
موږ د ترغلې چې د ایران د حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانان باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان زوروي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه دومره غوښتنه ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونو دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دغو اعتراض کوونکو دغه غوښتنې ته داسې ځواب وایي.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است.
په نورو موضوعاتو کې بیا لدی خبرېږي چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د نږدې 15,000 شکایتونو له ډلې 50% څېړلې دي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په 2 نیمایي کې خبرېږي. ورزشي خبرونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د FM په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون هغه کارکونکي به سرنوالۍ ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي. بل لور ته بیا د کمیسون د ټولو هغو مرکزونو او محلونو رایې بې اعتباره ګڼي چې بایومیټریک دستګاوي ورکې دي. د دې کمیسون یوې غړې رحیمې ظریفي ویلي چې هغه کسان به هم سره نولی ته وپېژندل شي چې د دې دستګاو په ورکېدو کې لاس درلود. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو وروسته اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل هغه کارکونکي باید څارنوالۍ ته وپېژني چې د رایو پاڼو، پایلو او بایومیټریک دستګاوو کې یې لاسوهنه کړې ده. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب د یک شنبه پورس خبريالانو ته وویل
یا رئیس محل رزلشټ
د بلګي پتوګه د محل رئیس رزلشټ کې 150 رای رسوي د 150 رای د بایومټریک مامور د رزلشټ لمخې بایومټریک دسکا ته رسوي چې زموږ معتبر رئیس 150 دی داسې محل چې بایومټریک دسکا د معلومولو شې چې دسکا کې سل رای دی ک کارکون کې دا کار سهون کړي وي او یا هم قصدن خو موږ پوښیږو چې کوم مرکز یا کوم محل کې دا کار شوی دی موږ به د دې مرکز یا محل کارکون کې سرنوالي ته معرفي کړو
د دې وړاندې یو شمیر انتخاباتي ټکټونه ویلي وو د میزان په شپږ ماده یو شمیر کاندیدانو په ګټه درغلي شوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پاک او ناپاک رای بل یو او بل جلا کړی په ورته وخت کې د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتي پایلو په پاڼو کې لاسوهنه جرم دی او باید عاملانه مجازات شي د دې بنسټ ویان زبیر حبیب زاده
دا هم د انتخاباتي جرایمو لړل شمیرل کېږي چې باید جدي ونیول شي که د لسوهنه قصدي وي باید اړوندو ادارو سره شریک شي سو د دې بهیر روڼتیا تضمین کړي
بلور تبیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي د هغو مرکزونو یا هم محلونو رای به باطل اعلان کړي چې بایومټریک دزګاوی ورکی دي د دې کمیسیون یوې کمشنری رحیمه ظریفی ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د بایومټریک دزګاو په ورکیدو کې لاس لري څارنوالې ته وو پیژندل شي
د جوی کې ما
هغه سیمو کې چې بایومټریک دزګاوی په هر ډول ورکی شوی وي خلکو سره به شریک کړو باید وایم هغه سیمو کې چې موږ بایومټریک دزګاوی ونلرو رای نشمیرل کېږي
که څه هم اغلی ظریفی د ورکو شوی یو بایومټریک دزګاو د شمیر په اړه څه نه وایي خو د شنبه پورز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بل کمشنر محمد عبدالله وویل تر اوسه د وو بایومټریک دزګاو د ورکیدو خبر تر لاسه کړی دی هغه زیاته کړه د شل نور دزګاو د حافظي کارتونه د زور واکو لخوا وستل شوی دي خو رحیمه ظریفی بیا وایي د ورکو شوی یو بایومټریک دزګاو شمیر ډیر کم دی او د انتخاباتو پر وړاندې به کوم اغیز ونه کړي امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
پام دې موضوع تمکیګو د سیمهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون هغه کارکونکو به سرنوالې ته معرفي کړي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي خو پر ټاکنو یو شمیر سرونکو وایي کمیسون باید د موضوع جدي ونیسي او اجازه ورنکړي چې د بهیر روڼتیا ته زیان ورسیږي امید زهیر مل پام دې موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسون د درنشال پوخونی رئیس امام محمد وری ماچ سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې آیا داسې وړاندې هم شوی چې ریزلت شیټونو کې د لاسوهنه شي وی هغه وای
نه پیغام چې څنګه پر رزلټ شنه کې چا لاس وهلای دا ځکه چې محلاتو کې باید د خپل د ټاکنو خپل کمیسون کارمندانو په څنګ باید د مدني ټولنې ناظر باید اوسي یا په څنګ کې د کاندیدانو ناظرین باید اوسيږي نو هغه چې څوک لاس وهنه کوي نو په یو حالت کې کېدی شي د ټول څه شمال ته مسؤلیت لري هر ادارې نه یو هم همغږي یو هم هغه باید پکې موجود وي دا چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون اندېښنه لري چې په رزلټ سره کې چا لاس وهلای نو دا دی هم دی یو دی اندیشنی ور خبره ده نو کمیسیون باید دغه سی حالات باید جدی پام درنه وکي او باید دغه حالات نه مخنیوي وکي او باید د ولس رای ځای نشي او بل څه تم د اجازه ورنه کی چلته سو استفاده وکي
وری ما شبز دغه یو نقطه غواړم بیا تکرار کوم چې آیا دغه سی تجربه وړاندې دی لیدل شوی و یا هم امکان لري چې داسي شوی وي دویم دا بیا که چیرته دا کار احتمال شوی ووسی د دې ډول کارمندانو پیژندنه واقعي کیدای شي
چې زین او ولایتي دفترونو راپورونه په اساس دغه خلکو پیژندل شي او حالت چې څوک ستنه لري موږ په خوا هم د کارمندانو تور لیست په نوم درلود شو خو تقریبا فکر کوم چې اته زره کارمندانو هغه وخت کې نو دغه سي کارمندانو په خوا دای وچی باید تر تاکونو بهیر قانونو کې ونه ګمارل شي نو سو د نوې قانون په اساس باید د سره قانوني چلند نه وشي نو بنان څه بداوی چې ولایتي دفترونه او دغه کارمندان شناسایي وکي او دغه کارمندانو سره باید چا چې داسې کارونه کړي قانوني چلند وکړي
اوس دا کمیسیون د پاره سومره یو لوی ننګونه د چوشي کول دغه کسان و پیژني او بیا یې هم لکه څنګه چې دوی وي څارنوالۍ ته معرفي کړي
نو کمیسیون سره حتما دغه سی سیستم او دغه سی امکانات دوی و پیژني په کوم ساحه کې چرته چا تقریبا خرابې کړې ده او کول شي عدلي او قضایي ورګانو ته دغه شی افراد معرفي
وري مار سه بوس کې چیرته دغه ډول کار شوی او سی او بیا کمیسیون راځي دغه کسانو تفکیک کوي دوی پیژني پیژنی او یا هم سارنوالی ته ور معرفي کوي او یا هم نور پراونه فکر نه کوي. داسې مهال چې اله محدودې ورځې پاتې د ټاکنو لمړنۍ پایلې باید اعلان شي، دغه پروسه نور هم اوږدیږي او وخت نیسي.
فکر کوم چې کمیشن کولای شي چې همزمان دوا کار وکړي. اول خو هغه رزلټ شتونه چې مثال په توګه ستونزې لري هغه باندې بیا کتنه وکړي، او هغه معیارونه چې ورته وځ شوې دي آیا ومنل شي کرات شي، هغه باندې فکر وکړي، او په څنګه کې دغه خلکو پیژندګلوي او دغه خلکو په عدلي او قضایي ارګان ته معرفي کولو لپاره باید ګام پورته کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس امام محمد وریماچو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د انتخاباتو کمیسیون یو شمېر موقت کارکونکي دا کوي چې د دوی ماشونه نه دی ورکړل شوی. د راپور وروسته راځي خو لغ وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 15 سلنه شکایتونو له سیړلو خبر ورکوي. دوی وایي د محل د تصنیف یا طبقه بندۍ پروسه هم ختمه شوې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. بلره تفصیل ده نه جیسا په پراپور کې
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وی لنګ دی 15000 شکایتونو څخه 15 سلنه سیړل شوې دي. د شکایتونو کمیسون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د شکایتونو د تصنیف یا طبقه بندۍ بهیر هم پای ته رسیدلی.
طبقه بندۍ شکایت بیت ما
د شکایتونو طبقه بندۍ پای ته رسیدلی ده. د چړونو حقوقي تحلیل کار روان دی چې له چړونو وروسته به د شکایتونو په اړه پریکړه کیږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له انتخاباتو 1400 وروسته 3500 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي چې ډیره برخه له کابل او هرات ولایتونو څخه دي. د کمیسیون چارواکي وایي په دغو شکایتونو کې یو شمېر جدي او برخلیک ټاکونکي دي، خو دوی په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غشان وایي هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید له هر ډول سیاسي فشار پرته په مسلکي او بې پرې ډول دغه شکایتونه وسیړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویان زبیر حبیبزاده وویل
شکایتای درج شده در کمیسیون شکایت
باید په کمیسیون کې ثبت شوي شکایتونه باید په پوره شفافیت وسیړل شي او تورې رایې له سپینو رایې بیل شي. د فشارونو مسله زموږ د اندېښنی وړ ده او دغه فشارونه باید د پروسی پر وړاندې خنډ رامنځته نه کړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوې چې د دغو ټاکنو لمړنۍ پایلې د میزان په 18مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان شي.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولی شئ د سهار له 1 د مخام تر 2 بجو پورې په همدې سپا واورئ. له 1 وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه بیا پیلېږي. به هم په انتخاباتو تم کېږو. د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکونکي دا لري چې د دوی ماشونه نه دی ورکړل شوی. دوی وایي که سه هم په سوزلی په دې خاطر کمیسون ته مراجعه کړي خو مسؤلونه غږ نه دی اورېدلی. د انتخاباتو کمیسون هم په دې خپل نظر لري. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د ولسی جرګې انتخابات یو کال او د ولسمشل انتخابات یو ونی تیریږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا تر اوسه د خپل موقتو کارکونکو ماشونه نه دی ورکړي. مليحه هغه مرمنده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کمیسون موقته کارکونکو و دی تر اوسه خپل ماش نه دی ترلاسه کړی. د ازادي رادیو په خبرو کې وویل د ولسمشې په انتخاباتو کې هم ترې غوښتنه وشوه چې د کمیسون موقته کارکونکو ووسی، خو دی ونه منله.
د سهار 5 بجو څخه به کار تتلم او د شپې تر 8 بجو پورې به هلته وم. ډیر خطرونه مې پر ځان ومنل، له هر خوا وګواښل شوم، خو زه خپل کار ته ولاړم. د پارلماني ټاکنو څخه یو کال تیریږي. کمیسیون زموږ معاشونه نه دی راکړي.
د ملهی په وینا کمیسیون د موقتو کارکونکو لپاره 2500 څخه تر 3000 افغانیو پورې معاش ټاکلی و چې باید ورکړل شوی وای، خو په کمیسیون کې یو شمېر داسې کارکونکي شته چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ماشونه یې لا نه دي ترلاسه کړي او د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هم کار کړی او په تمه دي چې ماشونه به یې ورکړل شي. خوونکي زهرا چې د کاپیسا ولایت په ولسه کې دنده لري وای په دواړو انتخاباتو کې د کمیسیون موقته کارکونکي و، خو تر اوسه یې حقوق نه دي ورکړل شوي.
مشکلات امنیتی است که تهدیدات امنیتی
به سره لدی چې په کابیسا ولایت کې امنیتی او انانوي ستونزې موجوده وي. خو بیا هم زه ولاړم، کار مې وکړ او په دواړو انتخاباتو کې زه د کمیسون موقته کارکونکی وم، خو کمیسون لا هم زموږ ماشونه نه دی راکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د کمیسون لخوا 190,000 او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 150,000 موقت کارکونکي ګمارل شوي وو. یوې سرچینې چې ونه غوښتل نوم یې واخیستل، شهزادي راډیو ته وویل د ولسمشۍ د انتخابات په ورځ هر کارکونکي لپاره له 2,500 څخه تر 2,000 افغانیو پورې معاش ټاکل شوی وو. اوس د ټولو پښتنو اندېښنو ته د انتخاباتو کمیسون کمیشنره رحیمه ظریفي داسې ځواب وایي:
معاشات روز
د ولسی جرګې د انتخاباتو معاشونه مخکې لدی چې موږ د ولسمشرۍ ټاکنو ته لاړ شو، زموږ مالی او اداري کارکوونکو ډاډ راکړی و چې 4 ولایتونو ته لیږل شوي او د دې لپاره موږ جدي تدابیر نیولي تر څو پیسې اصلي کس ته ورسیږي.
خو د انتخابات د څارې یو شمېر بنسټونه په دې برخه کې د انتخاباتو کمیسون پړګني. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د موقتو کارکوونکو د معاشونه نه ورکول د کمیسون په مدیریتي ضعف دلالت کوي. خطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
مننه کوم چې زموږ سره یاست. تاسو کولی شئ آزادی رادیو په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم وسره. په فیسبوک کې زموږ پته ده آزادی رادیو ټکه فیسبوک، دا شن په ټویټر کې هم آزادی رادیو ټکه ټویټر باندې تاسو کولی شئ موږ ومومئ. هلته هم موږ ډېر مطالب لرو چې تاسو کولی شئ هغه ته لاسرسی ولرئ، ویل ولئ او وی ګورئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. په زموږ ویب سایټ کې هم تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو دغه مطالب چې په دغه خبرونه کې خبرېږي هلته هم ول ولئ. د افغانستان د نوي سفر کې ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضیه غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایراني او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځانګړي ډول په ایران کې د یو افغان د شکنجه کېدو د تازه مورد په اړه بې پرې او رخیزه پلټنې وکړي. د نور جزئیات د رحمت افغان په دغه راپور کې.
حضرت آیت الله خبرتون
د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې غړي دي چې په یو اعتراضي غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند غیر انساني او د دوی په حقونو څرګند تیری وباله. دغه اعتراضي غونډه د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د ایران سفارت مخې ته جوړه شوې وه. د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې مشر عبدالبصیر رښتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي.
حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بهرنۍ وادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو او دوی د افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه موږ غوښتنه ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونو دفاع نه کوي، ولې د ایران د سفارت مسؤول ولې احضار نه ده کړی او ولې زموږ شکایت او اعتراض دوی ته نه رسول.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوچې. د دوی په وینا ویل کیږي تازه په ایران کې شکنجه سوی او ممکن د شکنجه له وجې مړ سوی وي. د اعتراضي غونډې یو شمیر ګډونوالو په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم توریالا ده.
افغانانو د حقوقو پوښتنه دی وکړي په خارجي مملکو کې، په خصوص د ایران. یو کارګر چې هلته کلونه کلونه کار کوي ایراني سره ګرو کېږي، په اخر کې ورته حقوق نه ورکوي، څوک نشته چې هغه پوښتنه وکړي.
نوم یې فیروز زاهدی است. دیگه با مردم ایران بسارم تو صادقانه کار میکردیم. با وجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم، حداقل ما را پول مونا نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدم دیگر جوانا را اذیت میکردن، لات کوب میکردن، میزدن، حتی پولشان را نمیدادن بنده خدا با وجود این همه کاری که میکردن.
حتی مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم را واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. په کابل کې د ایران سفارت څو ورځې مخکې په یو اعلامیه کې ویلي وو د هغه ویډیو او تصویرونو په اړه چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښایي پلټنې وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو تېره ورځ د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادری زمان وویل چې دوی دغه موضوع تعقیبوي او په دې اړه له ایراني چارواکو سره په اړیکه کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اساسي دنده په بهر کې د افغانانو له حقوقو او ګټو څخه دفاع ده. تاسو شاهدان یې چې دغه موضوع موږ د تیر په څیر
تعقیب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږیست. باید یادونه وکړم چې تاسو د دې سات په دوهمه نیمایي کې زموږ د 219 پروګرامونو د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو هم اوریدل شي چې تاسو تبهغه پروګرامونو د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبر شي. اوس هم مرکه لرو د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان ماجرینو شکنجه کول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تون غبرګون هم راپرولل دی. خاطر پردیس په دیړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ویاند حمید الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې لرلی شي.
د افغانستان د بشري
حقوقو
کمیسیون دغه کړنه په سخت ټکو غوښته او هغه کار د شکنجه او د څومره همدارنګه د ماشومانو د حقونو د نړیوال کمیسیون ښکاره سرغړونه غني. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی تر څو دغه موضوع د ډیپلوماټیکو لارو چارو سره تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سره موږ له دې دغه موضوع تعقیبولو د ډیپلوماټیکو لارو چارو سره تر څو د بشري حقوقو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت ورکار کوي تر څو دغه مسایل ورسري او بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خارجه وزارت راکړنې د
مشکور صاحب وړاندې لدی هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلی وو، ډبولی وو، یا دا چې شکنجه کړی وو. تاسو په خا هم داسې دریز د لودو خطرو سپوري داسې عملی اقدامات تر سترګو کیږي. روس لدینه په دې تړاو باندې له ایرانی چارواکو سره داسې یو تفاهم سره رسیدلی دی یا دغه سپیخي بیا تکرار نشي؟ متاسفانه
دغه سپیخي ډیر زیات کیږي او دغه سپیخي شاهدان بدبختانه چې دغه پیښه واقعا په نړیواله کچه د زغمونو نه دی او د افغانستان حکومت ته هم د زغمونو نه دی. خو له ډیپلوماټیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ د هغه باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماټیکو لارو چارو څخه وڅاري تر څو د بشري حقوقو د نقص د سرغړونو او د دې هغه ښکاره سرغړونو څخه جدا جلوګې سره.
یو بل موضوع چې ډیر د بحث وړ د جناب مشکور صاحب هغه دا چې امیش د افغان حکومت او په اړوند ادارو په ټول افغانان غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت لپاره د کډوالۍ لپاره لاړ نشي خو افغانان ځي. خصوصا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه مشخصه تګلاره لري چې وکولای شي د دغه سپیخو او په ورته وخت کې د مهاجرت او د کډوالۍ مخه ونیول شي په افغانستان کې؟
متاسف د افغانستان ولس د فقر، بیکاری او د امنیت له نشتوالي له امله مجبورا خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. ولې په کل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باندې باور لري چې د اتباعو حقوق په ټولو هیوادونو کې باید خوندي شي. کثیري څوک هر څه تزینو د هغه مغه هیواد قوانینو سره سم باید هغوی د بشري حقوقو د نقص سره مخامخ نشي. هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې شته، مشکلات شته، فقر او بېکاري امنیتي ستونزې د دې سبب کېږي چې متاسفانه د افغانستان ولس بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي. ولې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت باید د خپلو اتباعو د بشري حقوقو څخه ملاتړ ونه لري. افغانستان حکومت مکلف دی چې په ټولو هیوادونو کې د خپل د افغانانو د بشري حقوقو څخه ملاتړ وکړي او ډیپلوماتیکو لارو چارو د حقوقو د تحفظ لپاره کار وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان حمید الله مشکور چې د زیږ رادیو خبريال خاطر پردې سره مرکه کوله.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.ssa.org.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 13.5 صفه تاسو کولای شئ چې د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې واوري او د ازادي رادیو هغه راپورونه مرکه او خبرونه چې خبريږي هله دا تاسو د پاملرنې وړ وګرځيږي. هندوستان او ساوت افریقا د لوبې ورسته حال به هم درکو چې هندوستان لوبه په 203 منډو باندې ګټلې ده. البته دا ټیسټ چمپینشپ سیالي دي چې دا لومړی ټیسټ لوبه ده د هند او ساوت افریقا ترمنځ چې هندوستان په 203 منډو باندې ساوت افریقا ته ماتې ورکړه. په لومړی پاڼه کې ساوت افریقا 502 منډې کړې په خنې سره هندوستان 252 منډې کړې وي او ولوبغاړي اوټ شوی او ډکلر شوی. په دویمه پاڼه کې بیا د 302 منډې وکړې او ساوت افریقا بیا په لومړی پاڼه کې البته 1410 منډې وکړې او دویمه کې 1090 منډې وکړې او لوبه د 203 منډو په توپیر سره بایلو ده. له همدې سره را رسیږو د دې سات نیمایي ته. زما همکار احمد تکل د پراک سټوډیو ته راغله ده چې تاسو ته د خبرونو